دا مشال اډیو د تاسو قربا غو لازم د مشال اډیو په بل خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم خبرونه غني کې د پښتو ژبې شاعر مجبور تورانی د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه معلومات درکو مجبور تورانی نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبې شاعر دی بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د ادبي تذکری نگاری بنسټګر هم دی او د بنو تر ټولو پخوانی ادبي تنظیم تنقیدی ټولنه روح رما او لس کاله مشر سکتر هم پاتې شوی دی خو د دومره ادبي خدماتو باوجود مجبور سورانی په اوسنی ادبي نړۍ کې ډیر خلک نه پیژني په دې اړه دا ځانګړې خبرونه راشد خټک جوړه کړې ده
مجبور سورانی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی هغه نه صرف رنگین شوخ او نازک غزل لیکلی دی بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبي تذکره نگارۍ بنسټګر هم دی په تاریخ او اقتصاد هم کتابونه لیکلي دي خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم وو او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپل دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه لیکل یې کول خو په ادبي غونډو مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو او په خپله سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پیژندو مجبور سورانی په کال 1915 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل ځکه د خلکو نه هیر شو
د مجبور سورانی خپل نوم عبیدالله و او مجبور یې ځان ته تخلص غوره کړی و او سورانی د دې علاقه وه د په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو لکه د به ځان سره مجبور سورانی لیکل د نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او د دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي لوی شاعر وي ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی تر څو چې مونږ د ده د نوم په حق لوایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډیر نه دی رسیدلی نو دې چې کله ځوان و او تنقیدی ټولنه د نوې نوې جوړه کړې وه نو هغه وخت په سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده تر پېښور تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدی ټولنې رودادونه چاپ کېدل د ده نثري مواد به چاپ کېدل نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیژنده هم خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي لکه څنګه چې زمونږ غزی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسېدلی نه دی اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثرنگار و خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلې څنګه چې د ده ترزوی متی الله قریشي او لا زمونږ غزی سیال موندلی دی متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترزوی و د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنٹ هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی اوس کالج دی هم هغه سکول او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه هم له دغه ځای ویلې دی یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی هم دغه رنګ یې دینی زده کړې نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی دی همدغسې دینی تعلیم چې دی هغه په بنو ښار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی د منطق صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا در العلوم جامعه اکوڑا خټک ته لاړه او دا حدیثو دوره په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپل هم سپینګیرې دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلي دي.
مجبور سورانی صاحب سره زبر ډېر وخت تیر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات شو په نهم جماعت کې چې زما په جنګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه. انسان کو خبرو باوجود متحرک انسان دا تنقیدی تنقیدی جوڑ سے مسجد صاحب دور اور مسجد صاحب چکر بروت تشف شو نو دا ټولنا دې رجب خان صاحب کو تر شپ شوال ته کې دې بجسره شروع کړ او په دې بلګر پر غونډولو کې د تنظیم ټول نه آیا کې په دوباره ځنځي کولو کې دا مجبور څه بنیادی لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا ور پسې تلو هغه ته به بلد اور کولا دا ټول نه ایمز به واځي کول ډیر کسان هغه پیدا کړي ډیر کسان هغه د بی دنیا سره متعلق کړي دي بشمول نه حیران خټک اما ته تنقیدی ټولنې او بالخصوص دا مجبور صاحب ملګرتیا هم نشینی جو ویل شوی نو شاید چې زه اوس په دې دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود دو زه ما ډیر اوس لا وی کړه وا او ما په شان نظر کسان مجبور صاحب د دې ټولنې عین جوړ کو دستوري جوړ کو دا یو ګران کار وو په خپل باندې دا یو منظم تنظیم شکل اختیار او کله مجبور صاحب نه وی نو شاید داخل نه راوړ شي او مجبور صاحب ته ډېر دوی کار کړو په خپل ډول او دا سې کس چې هر څه ته قبول وي یو زمانه کې کله چې زه فرست چیر کوم او دا تنکې دې کې زمانه شو بل تی لا دوا دویم کالو دوی دا ټول ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سوال انتخاب کې د صدر وګرځول مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی او دا چې بوند راغلم نو ډېر وګرځول سره تعلق ښه پاتې نه شو او مجبور صاحب سره تعلق پاتې و ځکه چې مجبور صاحب ما په سر راتلو چې هغه سین کوم نو هغه راتلو چې د اسلام آباد کې راتلو ما ته به څه وکړو د متی ولا کرشي صاحب کور ته ورغلم ورته مې ګپ شپ پر سره ولګول خپل معلومات چې هغه به یو بل سره تبادله وکړو ته څه کې څه کوم دا به مونږ به کدا اخر وخت پورې چې مونږ رابطه وې مجبور صاحب یو ځان لسړی و هغه داسې ټوله یا بوریدان نه لرل چې په هغې مضامین لیکلي وې هغه ته هغه هغه سره په مشاعرو کې تللي وې هغه ته اعتادونه ورکول نن سبا تاسو ته پته راځي چې د مونږ کوم نامتو شاعران دي مریدان یې ساتلي دي ځان سره ډډې ګرځي څه څه کسان سره په مشاعره کې وي هغه چې هر څه وایي دي ورته واوا او لګیا وي اعتادونه ورکوي خو مجبور صاحب داسې سړی نو دغه دا بیډو په ادب کې مجبور صاحب همدغه یو خامي وه چې هغه ډلهوال نو په ادب کې ډله نه وه
خو نصر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منگل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخواره سه ګمنام نه وو بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبی حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړما ساده خویم چې په ګلونو پورې زړه تړما خکلی وفا سکلی پوهیږي په خلوص باندې سو او زنادان پدے خویونو پورے زلط علما خود مایوسی او محرومی میں سرمایہ شو دجون چھ پخکولا د بہارونو پورے زلط علما دیتا دیدن پا خوشبختے دے دا ہما سورے دے او زدیتا پا دیدنونو پورے زلط علما خکولی پچا پورے زلط نتڑی پوہیگم پدے مگر زبیا دا دوی پزرونو پورے زلط علما زخوی سکم د ساکی په خاطر هر څه چوی نه چې د مې په جامونو پورې زړه تړما یاران په ډډ دې مجبورا تنهایی خو خوی او زه د دوی په محفلونو پورې زړه تړما دا یو خوندور غزل ما چې تاسو په وړاندې ولوستو دا د مرحوم عبید الله مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حوالہ یو معتبر نامه ده په ټول پښتونخوا کې د د شاعر یو وخت چې درز خور وو د د غزل د او کنظم خپل رنگ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري په بنیادی توګه د یو عالمی دین دی لدې کبل د پښتو او اردو شاعر نه علاوه په عربی او فارسی ادب ښه ژور نظر دی پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډیره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډیر خوږ روان او زړه راښکونکی دی یو کتاب د بنو ادب په حق لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده دغه سي په غزل کې چې کومي تجربه کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دي او د په بنیادی توګه مونږ د خو غزل گو شاعرانو په صف کې ودرولې شو په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړې دي حقیقت دا دی چې د غزل د پاره کومه ژبه په خار ده دا غې نه زمونږ د ښاغلي شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده معنا لوړه او جذبات
ژپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدای شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی
وکی چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره پتول پوره شاعري کړی ده چې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه سل فیصده متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی نو د دې خپل وجوهات دي باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه فکر وکړي خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاورو سره وبخشي هغوی چې خپل کومه ژوند تیر کړی ده نو په پولې سورات باندې تیر شوی دی یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکئ یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي دینی سکالر دی وي مذهبي شخصیت دی وي او په بل لوري باندې دی دا سړی شاعر هم وي نو دا په سورات باندې تګ نه دی نو څه دی څوک پوهېږي نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد د ژوند د روایاتو نه باغي انسان وي او مذهبي انسان چې کوم دی مذهبي علم چې کوم دی او هم دغه رسمیاتو ته دغه رواجونو ته دغه ریلیجیس ریچولز چې کوم دی همدې د پاره جواز جوړوي نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څخو ازادي حاصله وه په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله وه هغه به جاري ساتله زما د خبرې مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخښې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پسته دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده خو چې کله یې پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگر چې وو دینی علوم حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و نو دوی د جذباتو د دوی د احساساتو یو پیک یو زینت یو کلایمکس چې کوم دی هغه دا دغه دور و نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چاپیر چل خپل د پلار نیکه چې کوم نقش قدم و هغوی ته تبو کې هغوی په پیروی کښې دوی دین طرف ته تللي دي، خو خپل جذبات او احساسات خپل رومان خپل عشق چې کوم دی هغه یې هم ژوندی ساتلی دی. زما خیال دی چې د دوی چې کوم کتاب دی هغه زلف او رخسار په شکل کې 1915 کښې مخ ته راغلی دی او ډېره اوچته او د لاپه شاعري ده. ما ته یاد دی چې دا یو دوه پوهنتونونو یونیورسټیو د ایم په سالبس کې دا کتاب شامل و، په حقه شامل و، ځکه چې په ټول پوره شاعري ده د غزل شلې شاعري چې کومه ده هغه پکښې موجوده ده.
قلم نگار او شاعر شکور جان د مجبور سورانی سره د خپلو لیدو ذکر مشال رادیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا به کال 2013 کې زما په یاد چې څونه دي نو زما ورسره اول ملاقات شوی، خو دا زما اول او آخري ملاقات و. شوی داسې څه و چې زه سمرګرو سره هلته لاړم نو ما ته هلته دا پته ولګېد، دا نوم ما اورېدلی و مخکې نه، نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دغه ځای کې نږدې دی نو بس خواهش مې ظاهر کړو، نو ملاقات ته پر هغه پخپله رالو، راپسې ډېر ښایسته او ښکلې څېره. بس زه به درته څه وایم چې یو سړی جماعت امامت کی مدرسہ وی او خم مزیدار دوستار والی امسای پلاس کی او سپینا خستہ پستان نرم گرے وی اول ور دنگی او وخت کمیسا چولی او خکول اخکاری، نو بس دا قضا ما د تکم خولیا بیان کړه، باقی او استاد سو اندازه ولګی چې دا وسنګ سړی وی. نو بیا دا غ سمره مینا چې غلک سات کی مال را کړه او غې نه پس دا مینا چې دا پنلی دو باندې چې بیا زموږ اخر نه غې نه پس بیا ملاقات نو شوه، ډیر زیات خوشاله چې کله زو سره ملو شو. غنه پس بیا ما سره بقاعده پر اپتا کې میسیجونه یو بل ته کالونه بم کول، خبر بم یو بل دا یو بل خبره غشتو، بیا مال خپل کتابونه راولېګل. خو داغه په شخصیت کې چې کوم خوند رنگ کوم معصومیت په دې وخت کې په دې عمر کې کوم جذبیت وګر کې ډیر کم اوس په دې وخت کې داسې خلکو کې مونږ ته ظاهریږي. نو هغه د یو عالم فاضل سره سره چې هغه یو مدرسه هم چلوله او مدرسې د جومات امامت هم کولو، او بیا هغه داسې شاعري کوله چې لکه سړی حیران پاتې شي چې د هغه کتاب تاسو ولولئ چې هغه نوم دی زلف او رخسار. تاسو خپله وګورئ د دې نوم نه اندازه لګي چې زلف او رخسار او په دې کې به څه څه لیکل شوي، په دې کې به څونه کم رنګ غزل وي، څومره رنګینی به وي په کې. په دې وخت کې داسې څوک نشي کولی چې دا ټول حالات په یو نظر کې روان غړي چې هغه یو رنګ دغه یو رنګ هغه دی او بل رنګ یې دغه دی. دې نه هم خبر یم چې د کم دغه کتاب دی زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی، او په د هغه ټایم کې چې کم ماسټر کېدو دوه کاله چې کم ماسټر اوس خو بی ایس دی ګومل یونیورسټۍ په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو په اړه مشال رادیو ته وویل.
د ده بچه صبغت الله عزیز داغه وینا تر مخه مجبور سورانی د پاک و هند ټول عالمانو استاد خغلی مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نا ابو داود شریف، د مولانا عبدالرحمن صاحب نا مسلم شریف، او د مولانا عبید الله صاحب نا تهاوی شریف لوسته و. هم دغه سه مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوې ده، او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیاتو. د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړی و. اگر که مولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب په یو دینی کورنۍ کې پیدا شوی و، د دینی تعلیم هم حاصل کړی و، خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و. سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و، خو دا خبره ضرور ده چې ده د شاعری او د یو دینی عالم ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و. ده د موسیقي سره هم مینوا چکلا تنقیدی ټولنه د خپل غړو مجلسونه کول د قسمت خان په आवाज نو په هغه کې بعد د کلام هم شاملو او د کلام په خاصه توګه یعنی قسمت خان ډیر په خکولي انداز ډیر په خکولي طرز او په مینوایلی دي د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوښې ډیرې شوخی دي په کلام کې د ژوند ټول اړخونه خوند رنگ په نظر راځي لکه رومانس مذهب فلسفه د وطن مینا موصف د غزل سره په نظم کې خو کافی هنري لاس لاره حمد نعت مرثیه چربیت کتاعت او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې مو کو د په شاعری کې په لاس راځي د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم تاسو وګورئ او د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د نظم څومره ښکلی معیار لري څومره لوړ فکر لري دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته د تیارو صدر را خور شو د رڼا سلطنت بس شو د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو رات چلیږي تیاره نوره هم شوه ګوره د لیدلو تکت بس شو هر لور چپ چپ یاشوا هر زی روخ کاری و دشو خو بس یو دی زمادره چه قرار نشه و ده نشه
ڈاکٹر یوسف جذاب مشال رادیو ته ول چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سرنی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوه دی نو یو خو دا ټریجیډی یو عالمی سره مجبور سرانی صاحب مخ شوه دی او بیا اول نه عالم هم او بیا د میچورټی چې کوم ایج دی هغه تر رسیدلای دا نو بیا دوی کا مخته تک کړای هم دا او دوه کتابونه نور هم مخه تر غلی دی د دینه پس هو زما خیال دی چې اغا د زلف او رخسار د پای نه دی او بیا یو اوجد ډیر لاک تا تل هم مخته راغلی دا چې دوی ادبی دنیا ته خیر باد ویلای دا او ډیر وخت شاید پنځه لشل کاله پس چې کوم دا د دوی شاعرانه حیثیت بیا را ژوندی شوی دا خو زما خیال ده چې دلته ډیر د وخت او بچ کم وې دا تیرې شوې دي د پلونو لاندې بایدلې دي نو د دوی مقصد مې د دومره اوږ تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی ماحول ادبي فضا چې کومه ده په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده خو دینا دیخوا بل طرف تا چې کم دی دا وتلو کوشش یې نه ده کړای ما درته مخ شی وجه د دوی په شخصیت کښې په روایتي توګه جنیټیکلی د دوی چې کم دا مذهب جراثیم موجود وو نو هغوی د څه حادثاتو سره هم مخ کړی ده بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم متروک کړی ده او دې نه بعد چې کوم څه شهرت یې موندلی وو هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړی او تصوف طرف ته تللی ده او تاسو که وګورئ د دې نه پس چې د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعې او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخشې راغلي دي نو شاید دغه وجه ده چې دای په چې څومره یې حق وو څومره کښل یې شاعري یې کړې وه نو څومره تلمیحات څومره صنعتونه او څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي نو دوی کې د دوی خپل لاس هم وو او شاید د ژوند دغه پلسفرات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري یو طرف ته بینډ شي او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده ده چې د ګمنامۍ خو نشو ورته ویلی خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام او منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی
د مجبور سرانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رادیو ته وویل
او رشید صاحب دا زلف اور رخسار چې کوم کتاب دې کې ډیره زیاته رنگینی ده تاسو چې څنګه و فرمایل چې هغه شاعری ډیره رنگینه و نو هغه رنگینی بزه د غزل چې کوم دې دا زلف اور رخسار چې ټکه چې کوم زین راغسته شوی دې چې پریک دی زړګیا د اجران خبره مکو غول ته پسپرلی کې د خزان خبره مکو او نور د تصور یې هم په ما جوړه پرزونه ده نور د تصور یې هم په ما جوړه پرزونه ده وای مو یاران چې د جنان خبره مکو او بیا د زړه با می همدم را نوال وزی بیا د زونه د گلستان خبر مکه او ما سره د زلفو درخسار کیسه همدم کړه ما سره د زلفو درخسار کیسه همدم کړه ما ته د غمونو د دوران خبر مکه او بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم بیا د پریشان زلفو ذکر پریشان کړم زړه د تور زلفو د زندان خبر مکه او زړه د تور زلفو د زندان خبر مکه
پروفیسر اسیر منګل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسې وکړو
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سرا زما ډیر لدکات نه دی شوی چې کم وخت کې د د شاعر یو درس خور وو د یو نوم په ادب کې هغه وخت کې په ادبی دنیا کې دومره دما خدمت نه وو نو چې کله د د کتابونه چاپ شو مونږ ولستو نو بیا د ملد چې بیا د ادبی دنیا نه تلیو یو ورځ ز چرتا بنوتا یوی ادبی غونډې ته تلیو هلتم دوی سره وکتل هغه ملاقات کې دما تخپل ټول کتابونه د نثر او د شاعری ټول راته ډالی کو رای کو او ما چې څومره د شاعری تعریف اورېدلی او د یو ښه شاعر په حیث مو د ده شعري ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لوستی وو او ما چې د دوی د یو شاعر په حیث کوم تصویر په خپل ذهن کې راښکلی وو ما ته مخامخ ناس مجبور صاحب بیخي د هغې نه بدل وو هغه بالکل د یو مولوی صاحب په جامه کې وو دا وخت دا غوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف ته وه ادبي هلې ځلې یې پریښې وې او خټک صاحب ستاسو دا پوښتنه چې دی ولې سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه هومره نه پېژندو او یا یاد نه کو نو د دې بنیادي وجه ما ته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمله توګه یوې ډډې ته کېدل وو همدغسې موږ سره یو بل مثال د لاچی ارواخان سعدالله خان حیران صاحب هم وو هغه دومره ښه شاعر وو چې د خپلې شاعرۍ په برکت تر شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ وو یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسیدلې وه ادبي دنیا نه یوې خواته شو چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمواری ور په غاړه شوې نو چې کله ادبی دنیا نه یوې ډډې ته شو نو خپلې ادبي هلې ځلې په ځای ونه ساتلې دغه حال د ارواخاد مجبور سورانی هم وو چې کله هغوی د ادب نه یوې ډډې ته شو نو بیا یې په ادب کې سنوم پیدا نه کړو په آخري عمر کې د نعتونو یوه ټولګه چاپ کړې وه په نعت لیکلو کې هم د فن او هنر ځان له یو بل انداز په ځای ساتلې دی په هر حال ارواخاد عبید الله مجبور سورانی صاحب په ادبی غونډو کې څوک یا ادبی او کنا په خپلو معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دی او که د شاعری دی به ژوندی ساتي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو وسوا د مکو او سندره اورو
پختونخوا دزړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو پاتمو چې په ظلم بی کتاب ما شومان را بسو بل دی وحشی عذاب ما شومان تبر شل بی وطن بی حساب ما شومان جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو جنت ورتا د خپل وطن کو سیوا جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو په خارونو کې جرګي و جوړو جرګي و جوړو غم کډپ شاتل لتر تورې هدیری وی چې هر ورځ اختر وی نوروز وی او میلی وی چې خپل وطن مو باغ وی او خلګي مو پرې خوږی وی نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو نور نکی نو بس کله کې اراده و جوړو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو دگرانی پختونخوا د زړه ټوټي و جوړو ټوټي و جوړو کلو په خارونو کې جرګي و جوړو جرګي و جوړو
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د مجبور سورانی په حق خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د د صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د د شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده، لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکرہ نگار مؤلف هم دی. د بنو ادب د دوی چې کم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زمانی ته نظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1921 کې یو جلد مخې ته راغلی دی، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبره وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمای ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی یو څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کوم نثري حیثیت چې کوم دی دا یو نثار یا د نثر لیکونکي حیثیت یې هم مسلم دی، خو تر څو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده، او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده دا کتاب. دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یو انتیا مجموعه دا شعری مجموعه دا نو دغه مطلب د دوی مذهبي اړخ چې کوم دا غا ډیر سرګند شوی جوت شوی دی د سره د سپرلی بدونه دا غا د دوی د خري عمر یا دوی چې کله زمدای او د مرګ نه سو لاسته کله مخشه د دوی دا کتاب په کال 2001 کې دا هم مطلب د سپرلی بدونه دوه ما شعری مجموعه دا دا مخترا غلې دا او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعری مجموعه چې کوم دا چې دا غې نوم دا مر په ګوته نه پټیږي نو دا کتاب چې کوم دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم دا مخته راغلی دا دا کتاب په کال 2011 کې چاپ شوی دا اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دی دا خو مطلب چې داسې شاعری دا چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعری ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي، کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړیږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه هم سفر ته وایي، نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې سبا ګلاندامه نما بر ته وایي، زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي، قصید یې پوهی چې په مزاج سي چو په شاو کې اوري، هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و او د لوړې پی جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولې، ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز تر سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نشوې کولی، ده ته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت ته اثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و، دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری و. د مجبور سورانی په حکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشګفتار علمی ادبی شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرگرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزی کردار لوبولی دی. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبی پتنګان رغون کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب مجبور سورانی د تنقیدی ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبی مټوه. د کال 1970 نه مسلسل لس کاله د تنقیدی ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخت ته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو، موصوف به په ادبی ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبی نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکور جان مشال رډیو ته وویل.
اصل کې خبره سر دا ده چې زمونږ جنوبی اضلاع چې څونه دي دا جنوبی سیمې دا د رسنیو نه ډېرې لرې وې او بل دلته کې تګ راتګ هم ډېره مسله وه. زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي وو یا زمونږ د شاعران څونه نوموړي شاعران دي هغې دې سایډ نه دغه دې نوم دونه نه دي ګټلې، حالانکه په ډېرو ډېرو ښو ښو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده، خو بیا هم ولې نه دي شوي؟ بس زما په ذهن کې خو دغه سوال کېدای شي او بل رسنیو ته رسوي نو او داسې څوک څه ورته وایي چې د چا په نظر هم داسې خاص نه و چې یا دلته کې په غزه کې وي او راوغواړي چې یاره راشه پلنکیا او پروګرام دی او دا دی او دا که نه، یا هغه ټي وي شو ریډیو شه، چونکې هغه وخت کې د ریډیو ډېر زیات اهمیت و نو خلک په ریډیو له راتلل، هلته کې به انټرویوګانې کولې، شعر به ویلو، غزل به ویلو او سندره به ویله. نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ دا سیمه چې ده دغه شي نه پاتې ده او هغه نوم هغه چې کوم پکار و هغه ورته میلو نه شو.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د مجبور سورانی د اخیری عمر شاعری هم سیړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب چې یو خپل شاعری مجموعه ده یان مر په ګوتا نه پټیږي باید په دې باندې څوک چار وکړي خو دې باندې د دوی چې کومه شاعری مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو نو دا شاعری چې کومه ده یو مطلب چې بهترینه شاعری ده هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره فن په حواله سره مطلب دا د چې په دیکښه فنی اڑخونه چې دی هغه ډیر مضبوط دی او دلته د صنایع او بدایع او دینه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی دا دیکښه نتونه هم دی یو خو به کمال دا کې د ګلونه لکه ما چې ویل دا د مکمل د نتونو مجموعه ده. دینه علاوه په دغه کښې مرثیه چربیته قطعات آزاد او موارا نظمونه هم مطلب د چې شامل دي نو دینه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حواله هم مطلب چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب چې ځای ځایګای چې کوم د ټاکي نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره متی الله قریشي صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده وایم چې دا د مینې او محبت شاعري په روایت کښې قریشي صاحب ته رسېدلې ده نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعري کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې یې شروع کړې بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب د چې سخت عالم سړی د قلم پیداوار کیدای شي دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا هم مجبور سورانی سره سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده. د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي خو دې سره سره د تصوف او فلسفې مطلب چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده لکه تا چې کومه مطلب ده چې د متی الله قریشي صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده. دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب چې موجوده ده. دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب چې د لرې ځینه دوره یا مطلب چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوری کنا راکړه آواز وطن آواز می اوری کنا راکړه آواز وطن یا د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوری کنا راکړه آواز وطن آواز می اوری کنا راکړه آواز وطن
گل لگی گین میل کا شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خود بنو پسکو شبنم را واخلا لک شبنم را واخلا خدا بنو پسکو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا را کلواز وطنا اخلی بے اعجاز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا آواز میں اور کنا رکڑا آواز وطنا
سندر تاسو اوریدا اس بیا د مجبور سورانی په حق لخ پل راپور ته دوام ورکو دا مجبور سورانی دا کتابونو په حق لا سکندر خان سکندر مشال رډیو ته ویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړمبه کتاب د تاریخ پاک یوسو پانه ولیک دویم کتاب یې د بنو ادب وړمبه جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصار زلف او رخسار اڑمبے شیری ٹولگائے پکال 1975 کے چاپ شوئے دا دا اسلام معاشی نظام نصر دا پکال 1978 کے چاپ شوئے دے دا عقیدت گلونا دا دا موصف ناتیہ مجموعہ کلام پکال 1999 کے چاپ شوئے دا رنا لار دا تنقیدی بحث تے دا پا 2003 کے چاپ شوئے دے او اتم کتابی چی دے دا دسپرلی ادنا دوائیما شیری ٹولگا دا چې په کال 2007 کې چاپ شوی ده نمر په ګوتا نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقالې دا کتاب د موصوف وی صبغۃ اللہ عزیز د د مرگ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او ناچاپ آثار یې هم شته ناچاپ آثار یې دادی د اشتراکیت یوسو زلن عکسونه دا حضرت مولانا عبدالحق سوان حیات خطونه په خطونو مشتمل کتاب دا هم نچاپ دی پښتو ادب پلنډی کې دا هم نچاپ اثر دی
ډاکټر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپلو ملاقاتونو او د خغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلی دا ادبی اتلان نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلی نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر دی عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست وم نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمني ته نه وم تللی د خپلې لوړې زده کړې چې دي د هغې په سلسله کښې مې 12 قدم نه وایي شای زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی پسې د دوی چاګو جماعت ته ورغلی وم. سو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې څرنګه په خولیا باندې کړه کاتی چې څرنګه و بارش او سپین ژیره او اوچت کامت سپین رخسار دا چې څرنګه په ظاهري شکل او صورت ښلای و داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یو مسکا غوندې یو نری خندا به په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی آخري مراحل چې کوم دي دې کې مطلب ده چې د 2000 نه 2000 لسم پورې دې وخت چې ما ورسره سو ملاقاتونه شوي دي دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو شاعرانه حیثیت سره خبره کوم شاعرانه قبض چې کوم دی داغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره خپله د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم وو خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده یا په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب ده چې جوتې شوې دي چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما په راتګ باندې دا سړی لږ خوشحاله نه دی. نه داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبی وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي خو دوی باندې به یې دومره ونازولو دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونوالۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک جومات حجره نو دا یې مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و دسترخوان هغه یې ډېر ویډ ډېر ستر ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و هغه به یې مطلب ده چې تا ته راوبسل او مطلب ده چې د میلمه قدر به یې کولو او د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصاتېدلی شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و د عقیدت مینې د ادب سره دغ ځای ته رسولی و چې بیا به دا د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووت او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه وو. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې په مینه کښې په احترام کښې په عزت کښې هغه ډېر درنه وو. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال وو او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی وو یو دا مطلب ده چې د ده په پلونو باندې تګ کوونکی وو. هغه څوک وو؟ هغه زموږ دا ارواښاد دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب وو چې د بنو خاوره به یې تل پتلا یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوي کار په حکله د مشال رادیو پوښتنه شاکر جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبیدالله مجبور سورانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ دغه رحلت شوی و. نو هغې نه پس چې دا بیا څه موده پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدي او تحقیقي جاج واخیستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه به ډبېره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو د عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال مرکا
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې. د مشال مرکه
نتور پورت شین سر پینو رنگشی چیا نتور پورت شین سر پینو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دتن اخیر جنگشی نتور پورت شی نسر پاوین رنگشی چی گیا تر صوب وی پکنی کنی گزدا لالو نشیو بھٹی بلونشی بدارا